شان به د خوې وم د اپریل 28مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماشام تر وروه جوړه خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم په www.azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې احمد شبری د قادر جلالوف په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او نیو ډیلی د خبرو په اړه اوریدل شي. د افغانستان په ارتباط د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ مو د پاکستان په کراچۍ کې د انتخاباتي حالو ځلو پر مهال لیبي چاودنې هم خبرو. خلمړی خبرونه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې سیمایزو او طالبانو جګړه کړې. په کراچۍ کې چاودنې د عوامي نېشنل ګوند لسکونو پلویانو ته مرجوب لاړولې او د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له لوري د کیمیاوي وسلو د استعمال د جدي تحقیقاتو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د جمعې په سهار د بهرنیو او کورنیو وسلوالو طالبانو او ولسی خلکو ترمن نشته وسوه. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې شخړې پر علت رڼا واچوله او زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو اړخونو ترمن ضروري لپاره هڅې روانې دي.
پاکستانی طالبان دی او ولسی خلک ورپسې پاتې دي او اوس په جرګه ته حالې روانې دي چې خپل سره جرګه وکړي.
د دانګام قومي مشانو ازادي راډیو ته وویل شخړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د سیمې دوه اوسیدونکو ووهل او چې کله دوی د بحث لپاره جرګه شول طالبانو حمله پرې وکړه. د قومي مشان ادعا کوي چې په نشته کې دوه وسلوال انتحاریان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دوی په وینا د سیمې څلور اوسیدونکي هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې قومي مشان وایي جګړه پای ته رسېدلې خو دواړه خواوې یو بل ته په سنګرونو کې ناستې او هر شیبه دا امکان شته چې جګړه بیا پیل شي. نن د ثور اومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشي د کودتا له 15 کلیزه او د هغې جګړې له پیل سره برابر ده چې تر نن ورځې روانه ده. د 1955 لمریز کال د ثور له ومنټې وروسته د پخواني شوروي اتحاد تر ناتړ لاندې د کابل په حکومت کې د نن اختلافونه د دې باعث شول چې شوروي چارواکي یوه ډله له واکه لري او د لسکونه زره شوروي پوځیانو په مرسته بله ډله واکمنه کړي. د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې دا ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. خو 14 کال وروسته د 1901 اویایم کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ د بریا وروسته د ثور ومه د توري او اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په توګه لمانځل کېږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د انتخاباتي حالو ځلو په ترڅ کې یو ځل بیا چاودنه وشوه چې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لواړوله. دا چاودنه د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې هغه مهال وشوه چې د دې ګوند یو چارواکی جلسې ته روان و. پولیس وایي له دې چاودنې بشیر جان چې ځان یې د سند صوبایي اسامبلۍ ته کاندید کړی روغ وتلی خو په پیښه کې 11 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. چاودنه چې د کراچۍ د مومن آباد په سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې طالبانو ومانه. په تیرو څلورو ورځو کې دا درېمه چاودنه ده چې په کراچۍ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال کیږي. ټاکل شوی ده چې د مې په 11مه په پاکستان کې د ایالتي او مرکزی پارلمان لپاره انتخابات وشي. په بریتانیا کې پرون 11 کسان د القاعده په امر په دې هیواد کې د تروریستي حملو د پلا نولو په تور په حبس محکوم شول. د لندن په جنوب ختیځ کې د یوې محکمې قاضي پرون د دې کړۍ مشر عرفان ناصر ته د عمر قید، عرفان خالد ته اتلس او عاشق علي ته د 15 کاله حبس او پاتې کسانو ته تر دې د کم وخت سزاګانې واورولې. دا ډله چې غړي یې ټول بریتانوي مسلمانان دي د خلکو د ګڼه ګوڼې په سیمو کې د اتو لویو بمونو او احتمالا په نورو ځایونو کې د ټایم بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو تورنه شوې ده. له دې 11 کسانو څخه لږ تر لږه 6 تنه په دې تورن شوي چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې کمپونو ته تللي دي. د بنګلاديش سر اعظم شیخ حسینی د هغې ودانۍ د سیشتن د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړېدله. شیخ حسینی په داسې وخت کې دغه امر ورکړی دی چې د دې ودانۍ د نړېدلو له امله د مړه شویو کسانو شمیر 324 تنو ته ورسېد. پرون نږدې 100 تنه د ړنګې شوې ودانۍ له انبارونو ژوندي راویستل شول. د دې ودانۍ سیشتن سهیل رانا دغه اته پوړیزه ودانۍ د بنګلاديش د مرکز ډاکې په شمال کې په 2001 کال کې ودانه کړې وه خو له ښاروالۍ د ودانولو رسمي اجازه نه واخیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په سوریه کې د دولتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د رپورټونو په اړه به ډېر جدي تحقیقات وکړي. اوباما په واشنگتن کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلې د کارولو اثبات به د لوبي لور لوری بدل کړي.
I've been very clear publicly but also privately that for the Syria
زه په عامه او خاصه مجلسونو کې په دیاړه ډیر صریح وم چې د سوریې د حکومت لخوا د خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارول به لاغي کرشیا وشتل وي چې زمام محاسبه او لدی مسلې سره د امریکا چلند به بدل کړي. اوباما د اردن له پاچا دوهم ملک عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې د خبرداري ورکړ. اوباما وویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په سوریه کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارول شي. دا زموږ مقدماتي ارزیابي ده چې بنسټ یې زموږ استخباراتي معلومات دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه واشنگتن به په دې اړه ډېر زیات جدي تحقیقات وکړي او د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د قاطع ځواب د موندلو لپاره به ژر تر ژره له خپلو متحدانو سره ګډ کار پیل کړي. مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو، د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو مو ناجیه ساپی خبروي.
د هم د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات چې د نن ورځې د پروړاند وې نشوي. کابل د تودوخې لوړه درجه ولس اچټي نه اسمان ویز او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شپږ ویش اچټي ولس اسمان ویز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه دیرش اچټي دیلس اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه پنځه ویش اچټي لس اسمان بشین وي. وروسته برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه دیاله ساسمان ورېز او د باران اټکل. لمړی مو مننه.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې امریکا له هند سره د کابل، اسلام آباد او واشنگتن د وروستي غونډې معلومات شریک کړل. بیا به واوري چې د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان او د حکومت چارواکو له طالبانو سره د روغې جوړې پر موضوع په یوې ګډې غونډې کې نظر څرګند کړ.
مخالفینو سره دا مهمه ده چې موږ خبرو ته کېنو او معقول پیشنهاد وکړو.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې چاودنه شوې. د دې ګوند یو چارواکی تور پوری کوي چې په دې ډول په انتخاباتو کې افراطیانو ته لاره هواري شي.
دا یو دربای الیکشن دی چې د شهري آزاد دی خو دی هغه د شهري د خپل الیکشن دی ایو پارلمنت ته لاړ شي.
په دې خبري مجلې کې لوی ځوان شاعر سره هم شغیدل یو.
ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا له دې کلی له دې خاره وزم.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان، افغانستان او امریکا د درې اړخیز غونډې په اړه هند ته معلومات ورکړي. د چهارشنبه په ورځ دغه درې اړخیز غونډه په بلجیم کې وشوه او تر اوسه رسنیو ته نه واشنگتن، نه کابل او نه هم اسلام آباد تفصیلات خلکو ته ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون د قزاقستان په الماتی ښار کې د هغې غونډې په ترڅ کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه په افغانستان کې د سولې د پروګرام په ارتباط هم خپل نظر له نوې ډیلي سره شریک کړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اور.
ویلیام برنز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ کتنې په اړه معلومات په الماتی کې له هند سره شریک کړل. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر سلمان خورشید تیر ورځ د قزاقستان په الماتی ښار کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې له ګډون وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې برنز همدراز په بروکسل کې لکه ریسره د پاکستانی چارواکو د کتنې او نورو پرمختیاو په اړه د معلومات ورکړل. سلمان خورشید زیاته کړه چې خاغلی برنز په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانو هڅو او د چې د سولې عالی شورا تر کومې اندازې د سولې د نوښت د پرمخ بیولو توان لري خپل نظر او خپل تصور څرګند کړ. خورشید وویل ل برنز سره د د کتنې هدف د معلوماتو شریکول او د افغانستان لس کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد د دوړو خواو په هڅو کې د هماهنګۍ او سمون راوستل وو. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو کوم اړخ د هند لپاره د اندېښنې وړ دی چې په اړه یې واشنگتن بیا نوې ډیلی ته معلومات ورکوي. د ایشین ایج ورځپاڼې ایډیټر انن سهای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په طبیعي ډول یو څه ابهام هم شته او همدې ابهام د په وینا هند اندېښمن کړی. فکر کوم ټول اړخونه که په افغانستان کې دننه دي که بهر، سیمه ایز او نړیوال قدرتونه ټول یو څه ناڅه په ابهام کې دي او وایي چې د سولې په بهیر کې لازم شفافیت نشته، خو که خبره یوازې د شفافیت وي نو خیر دی، ځکه یو څه ابهام خامخاوي او اداره کېدای هم شي. د راپورونو له مخې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر کرزي او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال کیانی سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او تر 2014 کال پورې د پلانونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه هم واشنگتن ویلي دي چې ملاتړ یې کوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر په الماتی کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره هم کتنه وکړه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
نن د ساور ومه او سبا د غوایی اتمه ده چې مجاهدین پکې بریالي شو. د همدې ورځې د لمانځلو لپاره پرون په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو یو شمېر مشران او د حکومت د یو شمېر چارواکو په ګډون په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ګډونوالو د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط او د سولې د بهیر په ارتباط خبرې وکړې. د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله وویل سوله غواړو، خو د پردې تر شا پټې لوبې نشو منلی. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق هدی بیا وویل مخالفو وسلوالو ته باید معقول وړاندیز وکړو او د هغوی هم وړاندیز ته غور وکړو. له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
د افغان حکومت کابینې ځینو غړو او د اپوزیسیون ځینو مشرانو د سولې پرونو هڅو د ټینګار ترڅنګ د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات مهم وبلل او په انتخاباتو کې د خلکو د پراګټون غوښتنه وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ د غوایي د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د لمانځلو په یو غونډه کې سره ټول شوي وو، د راتلونکو انتخاباتو سولې او له 2014 کال وروسته د حالاتو په اړه خپل درځونه مشخص کړل. د افغان حکومت د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو خباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او خپل پلویان یې وغوښته چې په دغو انتخاباتو کې فعال ګډون وکړي.
دا ستاسو حق دی، م پرېږدي چې په انتخاباتو کې درغلي وشي او ستاسو په سرنوشت لوبه وشي. هر څوک چې کاندید وي په خپل خوخه ورته رائے ورکړي، خو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، توتی لغوه کړي. په انتخاباتو کې ستاسو ګډون ستاسو د حق غوښتنه ده.
ډاکټر عبدالله دا غوښتنه داسې وخت کوي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته تر یو کال لږ وخت پاتې دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ یان کوبش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه چمتو دي چې له افغانستان سره د شو انتخاباتو لپاره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر اقهدی د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د راتلونکو شو انتخاباتو لپاره باید ښه بدلونه وړاندې شي چې وکولای سي د درغلیو او نور ستونزو مخنیوي وکړي. د حکومت اپوزیسیون ډلو ځینو مشرانو د تیر په تیر پر افغان حکومت په بیلابیل برخو کې انتقادونه وکړه. په ځانګړي ډول د اداري فساد نه مخنیوي. دوی له 2014 کال وروسته حالات ته په اشاره وویل چې دا کال په افغانستان کې د فساد ختمېدو، عدالت او پرمختګ پیل دی. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې وشوې. ډاکټر عبدالله وویل چې دوی د سولې غوښتونکي دي، خو د پردې تر شا پټې لوبې نسی منلی. د سوداګرۍ وزیر شاغلی احدی بیا وویل چې سولې درسیدو لپاره باید مخالفینو سم وړاندیزونه ته غوښ ونیول سي.
مخالفینو سره دا مهمه ده چې موږ خبرو ته کینو او معقول پیشنهادونه ته معقول پیشنهاد وکړو او یو غوی معقول پیشنهاد وته سره هم وکړو.
د کارپوهانو په وینا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو اساسي اندېښنه د انتخاباتو په بهیر کې د افغان حکومت، اپوزیسیون ډلو او زورواکو لاسوهنه ده. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار دا ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي.
خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې به په دې خبری مجله کې په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې پاکستانی طالبان د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د میلیونونو ښځو د ګډون مخه نیسي. نور مطالب هم لرو، خو و به جواب 15 دقیقې دي. لنډ خبرونه. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د جمعې په سهار د بهرنیو او کورنیو وسلوالو طالبانو او ولسی خلکو ترمن نشته وسوه. په سیمه کې قومي مشران وایي جګړه پای ته رسېدلې خو دواړه خواوې و بل ته په سنګرونو کې ناست دي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د خلق د ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د کودتا د 15 کلیزې ورسته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یو ځل بیا چاودنه وشوه. په پیښه کې 11 تنه وژل شوي او تر 30 ډیر ټپیان دي. په بریتانیا کې پرون 11 کسان د القاعده په امر په دې هیواد کې د تروریستي حملو د پنلانولو په تور په حبس محکوم شول. د بنګلاديش صدراعظم شیخ حسینی د حقی ودانی د چشتن د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبه پورس ونړېده او تر 300 ډیر کسان پکې تر اوسه وشل شوی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په سوریه کې د دولتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د رپورټونو په اړه به ډیر جدي تحقیقات وکړي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په اړه نړیوالو چاپی خبرونو څخه خبره کړی دي. جانقه علي کوزي دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
اکونومست مجله په وروستۍ غونډه کې له افغانستان څخه وتل ستر په شاتګ تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل پکرخو کې راغلي. امریکایي قومندانان د دې خبري اوریدو ته لیواله دي چې اماتوران یا شوقیان د تاکتیکونو او مسلکي کسان د لوجستیک بحثونه کوي. پوز ممکن کوم جادویی یا خارق العاده کار نوي ترسره کړي، خو د لوجستیک یا موادو د انتقال مسولان ویاړي چې د دوی له موجودیت پرته هیڅ کار پر مخ نزي. مجله لیکي سګنې اوړې په افغانستان کې د نورو وختونو په څیر نوي او امریکایان به د دوی په وینا د معاصر تاریخ تر ټولو ستر پوزي انتقال سره مخامخ شي. امریکایان په افغانستان کې له 12 کالو جګړو وروسته خپلې کړې باروي او هڅه کوي چې په اصطلاح تر خسو خاشاکه پورې خپل ټول شیان بیرته وطن ته انتقال. اکونومست مجله زیاتوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لا تر اوسه غوڅه پریکړه نه ده کړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څه شمېر عسکر پرېږدي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې شمېر به د اوسنیو ځواکونو په نسبت ډېر کم او محدود وي. په راتلونکو 13 میاشتو کې به امریکا له افغانستان څخه شاوخوا 28,000 نقلیه وسیلې او په 40,000 کانټینرونو کې مهمات انتقال کړي. د مجلې په باور د شیانو او مهماتو په دغه ستر انتقال به شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ولګېږي او دا یو ډېر درون کار ده. دغه ورځ به په ائتلاف کې شامل هیوادونه هم خپل مواد او وسایل له افغانستان څخه انتقال کړي او لګښت به هم د همدې هیوادونو په غاړه وي. اکونومست مجله لیکي له افغانستان څخه د موادو او وسایلو انتقال د عراق په نسبت ډیر پیچلی دی او دا ځکه چې د افغانستان اراضي او سیاست دا انتقال له مصیبت سره مخامخ کوي. مجله وړاندې لیکي دا لومړی ځل ده چې د امریکا متحده ایالاتو ځان په داسې یوې جګړې کې ښکل کړی چې کوم ډاډمن سمندري بندر ته لار نه لري. افغانستان په وچې پورې محاط هیواد دی، د پاکستان کراچۍ بندر ورته نږدې دی، خو دوی باید د خیبر او یا هم چمن له لارې ورڅخه ګټه واخلي او دا بندر هم د زیات ډاډ وړ نه دی. امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه که غواړي چې له افغانو خزو سره مرسته وکړي، خوانځیو ته د هلکانو استولو ته دوام ورکړي، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لیکي زیات شمېر خلکو ته به د 2010 کال د جولای میاشتې په وروستیو کې د ټایم مجلې هغه تصویر په یاد وي چې یوه 18 کلنه افغانه میرمن پکې ښودل شوې چې غوږ او پزی طالبانو په دې جرم ورڅخه پرې کړي و چې د خپل ظالم خاوند څخه د تېښتې هڅه کړې وه. خبرونه لیکي زیات شمېر خلکو ته به د افغان مهاجرو په کیمپ کې د شربتګلې په نامه افغان مهاجرې جنۍ شنې سترګې هم په یاد وي چې عکس یې په نېشنل جیوګرافیک کې چاپ او خپور شوی و. دغو دواړو عکسونو د افغانستان د تیر وخت د ناخوالو، د دې مهال د بشري ناورین او کړاو او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو او ارزوګانو څرګندونه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونو کوچنیانو خوانځیو ته د تلو فرصت پیدا کړی او د دې زده کوونکو په سلو کې څلوېښتې انجونې دي، خو په خواشینۍ سره چې د لوړو زده کړو په برخه کې زیات کار نه ده شوی. فارن پالیسی وړاندې لیکي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی په دې هیواد کې د داخلو ائتلافي هیوادونو له ملي ګټو سره هم تړاو لري. په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په صورت کې به هغه تروریستي ډلې غښتلي شي چې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته فعالیت کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په فیسبوک کې ازادي راډیو دا پوښتنه کړې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟ تقریبا 80% اوریدونکو او د فیسبوک لیدونکو دا نظر تایید کړی چې موټر چلوونکي بې غوري کوي. 40% هم له دې نظر سره موافقه کړې چې سړکونه خراب دي او تقریبا 10% هم د دې نظر پلوي کړی ده چې ترافیک منظم نه دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچلا اوري. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو بمی چاودنې تر 10 کسان وژلي او تر 40 ډېر نورې ټپیان کړي دي. چاودنه بیګا ماسخوتن صوبایي اسمبلۍ ته د ANP ګوند پورې وکاندید وشوه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا کار دوی کړی. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه د پیښې جزئیات بیانوي.
په کراچۍ کې بیګا ماخستان د ملت پال عوامي نېشنل ګوند پر یو کاندید بمی چاودنې تر 500 ډېرو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې چاودنه د شپې پر شاوخوا 9:30 بجې د کراچۍ ښار په بسم الله کالونۍ کې شوې. بشیر جان چې له دغې سیمې د سند ایالتي اسامبلۍ ته کاندید دی، د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره بسم الله کالونۍ ته تللی و چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. دا عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي چې بشیر جان له دې چاودنې روغ وتلی، خو ګوندي ملګرو ته یې درنه مرګ ژوبله وختي. د روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د خبر ځای د معلوماتو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او امکان شته چې د وژل شوو اصل شمېر نور هم لوړ شي. د ملت پال عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سناتور شاهي سید په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې که دولت پر ملت پالو او روشنفکرو ګوندونو او سیاستوالو د حملو مخه ونه نیسي نو په خبرې د پارلمان واکې به د سخت دریځو لاسته ورشي.
کوم قوتونه چې نن جلسې او پروګرامونه کوي نظر اول چې هغه خلکو ته پاره عمده ترت مقام نن دی جنه ماده سبا راغی نمبر دی په کار داری چې ټول قوتونه هم اسټیبلشمنت او هم دا ټولې پارټیانې راغونډي او داسي مذمت وکړي. خو که خلک نن په دې غلط زمې چې څنګه یې انجینر نه یوازې انجینر دی نن یې انجینر ان جیوم بي په باندې سبا باندې دی نمبر دی.
په یو ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر کاندیدانو دا دویم حمله ده چې کیږي. همدارز ورل مورس په دې خار کې د هندي مهاجرو ډلې یا متحده قومي غورزنګ پر یو دفتر په ورته چاودنه کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله واوخته. شاهي سید پر سیاستوالو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ وبلله. وی ویل چې د دوی کاندیدان یې تر کورونو پورې سار کړي دي.
دا یو طرفه الیکشن دی چې د شهګر دی آزاد دی خو دی هغه د شهګر دی خو دی الیکشن دی ای په پارلمنت ته لاړ شي او د پاکستان نه افغانستان جوړ شي ولې چې دنیا ته به دا ملک وخوځي چې دنیا به وپوهي چې بلا پاکستان دی دا یو د شهګر ملک دی.
وسلوالو طالبانو د پرون ورځې حملو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پیپل ګوند متحده قومي غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند کاندیدان او مشران به همدغه سی په نخښه کوي.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې د طالبانو په چاودنه کې لږ تر لږه 11 وژل شول او 45 نور ټپیان شول. پاکستاني طالبان یوازې د ملت پاله ګوندونو مخه نه نیسي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دوی د ښځو له برخې اخیستنې سره هم مخالفت کوي څو د مې په 11 په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب له فرهی واده اور.
په پاکستان کې د راتلونکو میاشتې انتخابات په پدې هیواد کې په دیموکراتیک بڼه د قدرت د انتقال رومبنی نشانوي. خداس ښکاری چې د طالبانو له خوا غوښنه ټولنیز خندونه ضعیف تشکیلات به په دې هیواد کې په میلیونونو شزي په انتخاباتو کې د خپل رايو له استعمال څخه چې د هغوی حق دی به برخې کړي. د پاکستان د 1.8 میلیون نفوس څخه 1.5 میلیون شزو او 3.5 میلیون نارینه د می میاشتې 11 نیټه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نمونه لیکلي دي. دا په داسې هیواد کې چې نیم عمر ورباندې پوځي جنرالانو حکمراني کړې ده. پاکستانی جنرالانو په وار وار د ولسي حکومتونو پر خلاف کودتاوي کړې دي او دیموکراسي ړنګه کړې ده. په میرانشاه کې د شریف خان په نوم یو کس اجانس ته ویلي دي زموږ ټولنه اجازه نه راکوي چې خپلې ښځې د انتخاباتو مرکزونه ته بوځو. میرانشاه د طالبانو او القاعده په چنځای دی. نوموړي زیاتوي موږ له طالبانو بیریږو ځکه چې هغوی نه غواړي ښځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویاند خورشید عالم بیا وایي سږ کال دغه کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخنیوي جرم ګڼي. نوموړی زیاتوي
د ووټ نه ایون من کول هډر غټ جرم دی کفر اس کا هغه کنوینس کیږي کنه چې تو ووټ مارته وا نو ایون دا هم جرمانه ده او د دې ښه بقدا لکه سزا ده چې هغه درې کال جیل دی چې هغه ثابتېږي او کفر اس کا سو پارټ یا ګروپس یا داسې نور سو دغه د علاقې مشران سو بقدا معاهدو کې اګریمنټ کې چې موږ خواتین ووټ نه پریږدو نو ایون داو خلاف به اکشن اخیستل کیږي
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي که په یو ټولنې کې ښځې د رایې ورکولو حق نه لري نو د هغې ټولنې پرېکړې د دیموکراسي د اصولو پر بنا نه وي
که ښځه ووټ وانه چي د هغې لازمي مفروضه دا ده چې ښځه کې د سوچ کولو صلاحیت نشته د هغې د جمهوري عمل په لحاظ به نتیجه دا وي چې یو پوره ګرو د انسانانو په یو سماج کې هغه د جمهوري عمل نه یا د اجتماعي فیصله سازۍ نه بهر پاتې شي نو هغه اجتماعي فیصله سازي په عدل او په انصاف په بنیاد نشي کېدی هغه په بنیاد چې کومه پالیسي جوړیږي یا اداري جوړیږي اږي کې مدا هغه خلکو आवाज ني او چې کلپ کې आवाज ني نو هغه به اجتماعي فیصله جمهوري فیصله نه ګڼل کېږي
شغله حسین دا هم وایي چې د پښتنو په سیمه کې شوزه ته په سیاسي چارو کې حق نه ورکول تاریخي نه دی په دې هیواد کې شزي ټولنیز او سیاسي شعور لري خو که هغه ته موقع ورکړل شي
ازادي رادیو ته د صلاحو د شرکت لاري تاسو څوره رسیدلې سیمه سونه یو اوریدون کې لیکلي دی کابل سوله غواړي او اسلام آباد جنگ عین الله سلیمان خیل لیکي حکومت وای په اوزبین کې یو روغتیایي مرکز ځای خو هلته د پوینا ډاکټران لشتي یو بل اوریدون کې لیکلي دی د 1901 کال په کانکور کې لپکتیا سره لوی جفا شوی ده د غاوریدون کې لیکي سه زپو 255 نمبرو باندې به نتیجې پات شویم وسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم سره شیخ حسن مندی او د هواد یو ځوان شاعر
په پښتو کې درته وایي چې دا شعر هر څوک ویلی شي کې ځینی خاص کسان د شعر استعداد لري
دا د خدای ورکړه چې په شعر کې او شعر الهام دی دا یو قسم نه دی چې هر څوک یاد کی
تاسو څو کال نه نه شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و
ډیر ماشوم تقریبا په ووم صنف کې شپږم صنف کې هم څوار لس کلن چې شعر ته مخه کړه لومړی شعر مې په یاد نه دی خو دا غیر ورسې مې ډیر شاعری کړې دی اوس شمار نو وتلې ده
کوم شعر د تاسو خپل ډیر خوښ ده هر وخت ځان سره وایې
اولادونه ټول خوږوي شعر هم د شاعر اولاد دی ټول شعرونه مې خوښ دي خپل
اوس که تاسو زوایم چې له خپل شعرونه یو شعر ته وایې کوم برته وایې
ځینې د ژوند واقعیتونه هم پکې دي چې ستا د خاطر ستا د پاره وزم ستا له دې کلی له دې خاره وزم ژبه دې بنده بنده کیږي ولې زه ستا د مینې له اقرار وزم او اخره ورځ ده مای خانه کې ساقي اخر ورځ د مای خانه کې ساقي نشه پرېګدمه لخوا ما روزم
درته ویلی سیس د شعر مو څو وخت اول ویلی
دا خو د شاعر هغه خپل احساسات هغه په شعر کې معلوم یو دا راز چاته نو چې ولې میوې پیر هغه دې شعر دون کزړه ته پرې وځي او خپل ځان پکې وګور
څو وخت تاسو ښه شعر ویلی سي خلک ګڼګونی او کو چیرې आवाज نه استي
شعر په دې سي او ځکه کې نه شو ویل کېدلې هلته ګڼګونه ډېر وی او دا په ورام فضا غوړي
دا سم سوې چې کوم شعر تاسو درې څو وي تر څو قلم خاص پیدا کوي بیرته مرسوي
یاره نه سي بنوي شي ځکه چې زه تر وخت شعر سره بیت خرم کتاب چې پوجب کی وی
تاسو کله درته وای تر اوسه څو کتابونه چاپ شوی څومره شعر تاسو آماده لري چاپته
د ټولګو په شمار مې شاعری کړې ده البته تر اوسه کوم شعر ټولګو نه چاپ شوی خو نږدې وخت کارم شروع کړی دی ډیزاین شوی دی ان شاء الله په نږدې وخت کې وروسی
د کتاب نوم متصدا او په کې به څومره شعر نه
کتاب نوم خو نه هم ځکه چې اوس خو غلاوی ډېرې کیږي چې څوک پټنه کې دونه وخت وته کتاب کتاب کې خو مختلف شعرونه دي نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي غزل دي د دې ترڅنګ یو څه سلويخ مخ شخه جوړيږي
اګه د امریکا دي تاسو په یو بل شعر خلاص کو څنګه به
دا شعر به تاسو هم چې چرانستا د پاک مینې کوم مضمون پاتې شي د زړه ارمان می پوره نشي زګر خون پاتې شي او دومره به وسه بیا سره شم په خپل ځان وژړم لکه یو څوک چې امتحان کې د پونتون پاتې شي منتخب خلک د ملت چې په بډو وخته په هغه ملک کې هغه خلکو نسمون پاتې شي او چیرته قانون چې د قانون واکمن په خپل پروري هلته بچنګ عدالت انصاف قانون پاتې شي به وسه خلک یو په چا مو وسنه رسیږي زلم په زړه کې چوي خروخ ترنه لړمون پاتې شي
د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د ازادي رادیو خبريال فرشته مرسل لې و ځوان شاعر سره شخې دلې و له همدې سره د ازادي رادیو د خبري مجله سر تر رسیدي اجازه غوړم. خو بل خبري مجله درته لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. سلام.